پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو پروانه خپرونه کې موزه احمد چې بر هر کلی کوم په تخنیکی برخه کې د شمشاد صدران منندوی یم. په دې خپرونه کې تر خبرونو وروسته د ناټو د عمومي مشي څرګندونې لرو چې وایي په پاکستان کې باید د ترهګرو د پټن ځایونو ستونزه هواره شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
سلام د خبرونو سره ټکی د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې ژمنه وکړه چې د افغان جګړې لپاره به زرګونه نور سرتیری ولیږي. د کندز په قلعه زال ولسوالۍ کې سلګونه کسانو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی دی. او د امریکا د هوایي ایالت ادارې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې اجرایي فرمان په وړاندې په محکمه کې یوه نوې ستونزه راپورته کړې چې د یو شمېر هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د سفر په برخه کې محدودیتونه لګولي دي. پوره خبرونه د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې ژمنه وکړه چې د افغان جګړې لپاره به زرګونه نور سرتیری ولیږي. دوی د سرتیرو دقیق شمیر ونه خود. ناتو په داسې حال کې افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو ژمنه وکړه چې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي افغانستان ته د استول کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر به وروسته له هغه روښانه شي چې د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد له افغانستانه ورستون شي. ویل کېږي ناتو به شاوخوا 3000 او امریکا به نږدې 4000 پوځیان افغانستان ته ولیږي. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې سلګونه کسانو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی او له مرکزي حکومت خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د قلعه زال د ولسي پاڅون عمومي قماندان محمد نبی پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو پر ضد د مقابلې توان لري او هیڅکله به هغوی پرې نږدي چې د خلکو ژوند وګواښي.
اگر دولت به ما یک چیز کومک نکنم
دی وای که دولت را سره مرسته هم نه کړی او یوازې خلک زما تر شاوی زده څلور او باشان او غله په خپل لمن ځوړل شي. د قلعه زال ولسوال عبدالمنان هم وایي ولسی پاتسون په دې ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره یوه جدي اړتیا ده. خلکو وروسته له هغه په قلعه زال کې پاتسون کړی چې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د دولت پلویو پاتسون کوونکو په پوستو حمله وکړه. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په اوبې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو مهم قماندان په ګډون درې وسلوال وژل شوي او دوه نورې ژوبل دي. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا پېښه تېره شپه وروسته له هغه شوي چې د وسلوالو طالبانو د قماندان ملا عصمت الله په رهبرۍ نږدې سلو تنو د اوبې ولسوالۍ په دواب کلي کې په یوې امنیتي پوستې حمله وکړه. فرهاد تایید کړه چې دوه امنیتي سرتیري هم په دې نښته کې وژل شوي دي. په یو بل خبر کې اوري چې د هرات د امنی قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده وایي په انجیل ولسوالۍ کې د پولیسو او یو ډله غلو په نښته کې د ده په خبره یو غل وژل شوی او 15 نور ژوندي نیول شوي. نبیزاده وایي په دوو میاشتو کې په هرات کې د وسلوالو غلاو 40 پیښې ثبت شوي دي. ورزو د نړۍ خبرونو ته د امریکا د هوایي ایالت ادارې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې اجرایي فرمان په وړاندې په محکمه کې یوه نوې ستونزه راپورته کړې چې د یو شمېر هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د سفر په برخه کې محدودیتونه لګولي دي. د دې ایالت حکومت د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغه سخت محدودیت په اړه پوښتنه راپورته کړې چې هغه کسان ترې استثنا شوي چې نږدې خپلوان امریکایي اتباع وي. د امریکا سترې محکمې په دې اونۍ کې هغه کسان د ویزې له بندي څخه استثنا کړل چې ثابته کړي نږدې خپلوان امریکایي اتباع دي یا د امریکا کې ادارو سره کار کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز یو لارښود خپور کړ او وایي یوازې د کورنۍ نږدې غړي لکه مور پلار خویند او ماشومان په دې استثنا کې شامل دي. په دې لارښود کې ویل شوي د امریکایي نامزد لرونکي نیا نیکل مسیان او نور خپلوان امریکا ته د سفر د ویزې له بندیز استثنا نه دي. خو د هوایي ایالت لوی څارنوال ډاکچین استدلال کړی چې ډیر هغه خپلوان چې د امریکا فدرالي حکومت د ویزې د بندیز په استثنا کې نه دي شامل کړي په هوایي ایالت کې د کورنۍ نږدې غړي ګڼل کیږي. ویلي دي په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د سترې محکمې له پریکړې سرغړاوی کړی. د امریکا یو قاضي ډیریک واټسن چې یو له هغو قاضیانو دی چې تر دې دمخه د ولسمشر ټرمپ د سفر د بندیز د دې امر اجرا کېدل درولي وو، د امریکا د عدلیې له وزارت غوښتي چې د هوایي ایالت لخوا په محکمه ثبت شوي شکایت ته دې د جولای تر درېمې ځواب ووایي. د ولسمشر ټرمپ په دې فرمان کې له سوریې، سودان، سومالیا، یمن، ایران او لیبیا څخه امریکا ته د خلکو په سفر محدودیتونه لګېدلي دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه کوي خو امنیت شورا یې په وړاندې اقدام نه کوي. نیکی هیلی دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په غونډه کې وکړې.
امنیت شورا د ایران د دغو سرغړونو په ځواب کې حتی په کوچنیو اقداماتو کې هم پاتې راغلې ده.
نیکی هیلی ویل ایران ته باید وویل شي چې موږ د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیکونو د دوی ناوړه سرغړونې نشو زغملی. یو نیم کال مخکې د یو تړون له مخې له ایرانه د ملګرو ملتونو زیات بندیزونه لرې کړای شول. د هغه تړون پر اساس ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ناتو عمومي منشي وایي په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو ستونزه باید هواره شي. افغانستان د پیسو له سپینولو سره د مبارزې د نړیوال سازمان له خړ لیست څخه بهر شو.
متاسفانه افغانستان په 2013 کال کې خړ لیست ته واوښت. اوس له نیکه مرغه افغانستان د خړ لیست څخه وتی دی او اوس کوم ځای ته کې چې لري هغه سپین دی.
په نورستان کې یو شمېر مکتبونه چې د اداري فساد له امله په تېرو کلونو کې د جوړېدو کارونه یې ځنډیدلي وو اوس بیرته رغول کې شي.
د وزارت معرف سره خبرې روانې دي چې بودیجه ورته تدارک کړي. انشاءالله دغه مکاتب چې څوارلس اسبابو مکاتبو د نورستان په غربي ولسوالیو کې نورګرام دوابه موندل شو او انشاءالله په هغې باندې کار شروع شي.
په یوه تفصیلي راپور کې به واوري چې طالبان څرنګه تبلیغات کوي او حکومت څه وایي.
د راتلونکو اونۍ دوو کې به ټولې هغه سایټونه چې د افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او سایټونه دا به په افغانستان کې ټول بند شي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې د پاکستان په قلمرو کې د افغان حکومت د مخالف وسلوالو د پټنځایونو ستونزه باید حل شي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره باید د مسلې ته جدي پاملرنه وشي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې په پاکستان کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو ستونزې ته باید په سیمه ییزه کچه د حل لاره ولټول شي. ښاغلی ستولتنبرګ د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې دا مسله مهمه ده او باید د حل لاره یې ولټول شي او زیاته یې کړه چې د ناتو غړو هیوادونو د دې ستونزې د حل لپاره له پاکستان سره تماسونه هم نیولي دي.
NATO and many NATO allies and especially United States have addressed
NATO او د ناتو ګنشمیر متحدانو په تیر امریکا په پاکستان کې د طالبانو او د حقنی شبکې د تروریستي ډلې د پټنځایونو په اړه خبري کړې دي. نو په افغانستان کې د کړکیچ د حل د یوې برخې په توګه دا مسله باید حل شي. د ناتو عمومي منشي همدار زیادونه وکړه چې د ناتو غړي به په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره له افغانستان څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم ژمنه وکړه چې متحد ایالات به په افغانستان کې د تروریستي ډلو په ځپلو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ښاغلی ماتیس چې د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو له بحثونو وروسته په بروکسل کې خبریالانو ته څرګندونه کولې، دا یادونه هم وکړه چې امریکا په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر په ناڅاپي داول کم کړ. ماتیس وویل که په خوانی زمانه ته نظر واچو نو په دې برخه کې یو عمومي اجماع شته او هغه دا چې خای امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي ځواکونو د شمیر په کمولو کې یو څه بیړه کړی وي. د ناتو 28 غړو پرون په خپل غونډه کې له افغانستان سره د خپل مرستو پر ژمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه هم وکړه. دوی که څه هم افغانستان ته د استول کېدونکو ځواکونو د شمیر په اړه کومه مشخصه ژمنه اعلان نه کړه، خو هم د امریکا دفاع وزیر او هم د ناتو عمومي منشي ویل چې په دې اړه جزئیات به وروسته اعلان شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني سپټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې یو پوزړه پوری مطلب لرو. په افغانستان کې وسلوالي ډلې څنګه تبلیغات کوي او د افغانستان حکومت د دغو تبلیغاتو د شندولو لپاره څه کارونه کوي او څه کارونه به تر سره کړي، په دې اړه یو تفصیلي راپور پر روانه خبرونه کې اوریدل شي. افغانستان له 50 کلونو وروسته د پیسو له سپینولو سره د مبارزې د نړیوال سازمان له خړ لیست څخه ووت او په سپین لیست کې شامل شو. د افغانستان بانک دا کار ستایلی او د هیواد د اقتصاد په ګټه یې بللی. دا چې څرنګه افغانستان د پیسو د سپینولو د مبارزې نړیوال سازمان په خړلس کې شامل شوی و او څنګه بیرته ووت هغه پوښتنې دي چې د ازادي راډیو خبریالې فرشتې نگاه په یوه ټلیفوني مرکه کې د افغانستان بانک له ویان ایمل عاشور نه مطرح کړي دي. ښاغلی عاشور په لومړي سر کې د پیسو د سپینولو د مبارزې نړیوال سازمان را پیشني او بیا وروسته په خړلس کې د افغانستان د شاملولو او د وتلو په اړه معلومات ورکوي.
فتافی او نړیوال مالی اقدامات او سازمان دی چې د دې اصلي دنده د پلشوی یا پیسو په منځلو د تروریزم د تمویل او نور مالی جرایمو په وړاندې د مبارزې هغه معیارونه او مشخصات ټاکي تر څو هیوادونه وکړي شاته رعایت کړي. متاسفانه افغانستان په 2010 کال کې خل لیست واوښت ځکه چې هغه لازم اقدامات او سفارشات چې باید ترسره شوی وی هغه متاسفانه په وخت سره ترسره نه شول او دا لامل شو چې موږ په خل لیست کې ځای پر ځای شو. خو اوس له نیکه مرغه د ډېرو هڅو او هاند او زحمتو زیات څخه وروسته افغانستان د خل لیست څخه وتی دی او اوس کمزایو ځکه چې لري هغه سپین دی.
افغانستان څه اقدامات کړی ده په خاصه توګه چې دا خل لیست نه ځان بهر وکړل؟
افغانستان په دوو برخو کې جدي اقدامات ترسره کړل. یو هغه مقرراتي بنسټونه او زیربناګانې وي چې اړتیا وه د نړیوال مالی اقداماتو د سازمان سره دغو د سفارشات سره باید هماهنګ او همغږي شي چې په دې کې مختلف مقررې وي چې مرکزي بانک د نورو ارګانونو سره یو ځای د هغې د تعدیل او د ترتیب او تحیه او چمتووالو په اړه باندې کار وکړو چې اوس له نیکه مرغه افغانستان یو ښه پیاوړی او مستحکم مقررتي زیربنا لري په دې برخه کې. د دې تر څنګ عملي کار په برخه کې د فساد په وړاندې باندې مبارزه په جدي توګه باندې تر لاس لاندې ونیول شوه. د مواد مخدر پزت باندې یاغ پیسې چې د مواد مخدر د قاچاق ته لار ناراضي دغې په وړاندې باندې جدي مبارزه په پام کې ونیسئ. افغانستان هم د خپل فنتراکا یا مالي استخباراتو د واحد لارې څخه هڅه وکړه چې بانکي نظام کې هم مشکوکو معاملاتو مخه ونیسي او هغه معاملات چې شک کېدو چې په یو ډول نه یو ډول به د پیسو په منځلو سره ریښه ولري دغې مخنیوی وکړي او دغه خپل موندنې د عدلی او قضایي ارګانونو سره شریک کړي.
اوس چې افغانستان د فتافت په سپینه لیست کې شامل شوی ده، د دې ګټه د افغانستان لپاره څه ده؟
دا دوه مهمې ګټې لري. اول زموږ د مالي نظام لپاره چې خلک هغې ته لاسرسی لري او خلک د هغې څخه استفاده کوي، یو اعتبار ورکوي په نړیواله کچه باندې چې نور معتبر بانکونه د افغانستان مالي نظام او بانکي نظام سره په ډاډز له په آرام ذهن باندې مالی راکړه ورکړه ترسره کړي او هیڅ ډول اندېښنه او نگرانی له دې عمله ونه لري. دویمه مسله دا ده چې سپین لیست اوختل فقط کې نړیوال پانګه چونې ته پیغام ورکوي چې افغانستان پانګه چونې لپاره یو مساعد ځای دی، مناسب ځای دی، هیڅ نو ستونزه په د پلشوی یا د غیر مشروع اقتصاد په برخه کې چې وکړي ضرر ورسوي مالی پانګه چونې ته دا نشته.
د افغانستان بانک ویاند ایمل عاشور.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاو ده بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې پاکستان ته ځو، خو مخکې تر دې چې پاکستان ته مخکو د ایران په اړه یو مطلب لرو. په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر پر امنیت شورا انتقاد وکړ چې د ایران په وړاندې په اقداماتو کې پاتې راخلی ده. نیکی هیلی وویل تهران بیا بیا او پلوی لاس له هغو بندیزونو سرغړونه کړې چې امنیت شورا ورباندې لګولې دي. صالح محمد صالح په سټوډیو کې را سره د موضوع یې تعقیب کړی دی. صالح صاحب، په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر له امنیت شورا څخه په مشخص ډول څه غوښتنه وکړه؟
بله، مننه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی هم پر ایران او هم پر امنیت شورا انتقاد وکړ. هغه ویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو او پریکړه لیکونو سرغړونه کړې، خو امنیت شورا یې په وړاندې په اقداماتو کې پاتې راغلې ده. نیکی هیلی د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په دې باب څرګندونې وکړې.
امنیت شورا د ایران د دغو سرغړونو په ځواب کې حتی په کوچنیو اقداماتو کې هم پاتې راغلې ده.
نیکی هیلی زیاته کړه ایران ته باید وویل سي چې موږ د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو د دوی ناوړه سرغړونې نه سوز غملای.
مونږ باید د امنیت شورا په حیث د 2231 شمیره مقررو تر شا ودرېږو، دغه مقررې په سخت عملي کړو او ایران ته وښیو چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د دوی ناوړه تخطي نشو زغملی. دا اقدامات یو دلیل لري دغه شورا باید دا اقدامات عملي کړي.
البته شیبر صاحب، یو نیم کال مخکې د یو تړون له مخې له ایرانه د ملګرو ملتونو زیات بندیزونه لري کړل سول. د هغه تړون پر اساس چې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ زوربندي سلا وسوه، ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ.
بلې، سالی صاحب، په امنیت شورا کې چې تاسو وویل چې دغه څرګندونې شوې دي، د دې ترڅنګ د ایران په اړه نورې څه خبرې شوې؟
بلې، د امنیت شورا په پرانی غونډه کې د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلټمن امنیت شورا ته د سرمنشي د یو راپور پر اساس معلومات وړاندې کړل. د سرمنشي دغه راپور د ایران په وړاندې د پاتې بندیزونو د عملي کېدو په باب و. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر پیټر ویلسن د خپلې امریکایي سیالې څرګندونې تایید کړې. ویل چې د ایران هغه سرغړونې حل لارې ته اړتیا لري چې د میزایلو د ازموینې او د وسلو د لیږد په برخه کې پر تهران لګول شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي ایران توران کړ چې د منځني ختیځ په بېثباتۍ کې ورانوونکی نقش لري. په دې غونډه کې د ایران په وړاندې د کوم د امنیت شورا کوم غړي هیواد کوم اقدام پیشنهاد ونه کړ، خو ډیپلوماټان وایي روسیا او چین چې په امنیت شورا کې د رایو درد یا ویټو حق لري، شایي له نورو اقداماتو سره موافقه ونه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره چې له تهران سره پر اټومي موضوع سوي موافقه ارزوي، مخکې دغه موافقه غمیزه بللې وه. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل تر هغو چې د اټومي موافقې بیا کتنه بشپړه سوي نه وي، موږ به پر خپلو تعهداتو ولاړ پاتې سو او تمه لرو چې ایران هم ورته کار وکړي.
له سلیم احمد صالح څخه په مننه سره لدی چې څناڅه ژغی سکام وهالی وو. په ملګرو ملتونو کې د ایران په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د سفیر د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریک کړم. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته د نږدې د مری په سیاحتي سیمه کې یو لفټ ژورې کندې ته غورځېدل دی چې لښ تر لښه 12 کسان یې مړه کړي دي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. له پاکستانه د دې پېښې تفصیل.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې د مری په سیاحتي سیمه کې د یو لفټ غورځېدو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه او یو ټپي شوی دی. په مری کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې چارواکو رسنیو ته وویل چې دا پېښه د پنجشنبې په ورځ د مری په چهره پانی سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله دغه مسافر وړونکي لفټ اوسپنیز پړی چې مری یې له خیبر پختونخوا صوبې سره نښلوي وشلید او ژورې کندې ته ولوېده. په مری کې د یو ژغورونکي ادارې چارواکي محمد فاروق هم له فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې د پېښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دغه لفټ کې ټول 12 کسان سپارول او زیاتوي چې د سیمې اوسیدونکو به دغه لفټ له یوې سیمې څخه بلې ته د ژر رسېدو لپاره کاراوه. په مری کې د یو دود مرستندوی ادارې چارواکي وایي چې د سختو لوړو ژورو لارو له امله په سیمه کې ژغورونکي عملیات له ستونزو سره مخ دي. د دغه ادارې یو چارواکي د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې د پېښې په اړه وویل موږ په سمدستي توګه د پېښې ټپیان روغتون ته ولېږدول او بیا وروسته چې مو نور وسایل د پېښې ځای ته راورسېدل نو مړې مو راوویستل او کورنیو ته مو وسپارل. نوموړي همداشان په دغه پېښه کې د ټپي شوي تن روغتیایي حالت هم نازک او باله او د مړو د شمېر د پورته کېدو ویره یې وښوده. د راپورونو له مخې دغه پېښې په وجه شو 12 کسانو کې څلور د یوې کورنۍ غړي دي. د مری په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر غرنیو سیمو کې ځایي خلکو په خپله د اوسپنیزو پوړو په مرسته ډېری داسې لفټونه جوړ کړي چې د پلونو په څېر کاریږي او خلک یې د لرې لارو د سپرلۍ او له سیندونو او ژورو کندو څخه د پورې وتلو لپاره کاروي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر دې مخکې هم په غرنیو سیمو کې د لفټونو او پر سیندونو د خلکو لخوا د جوړو شویو جالو د غورځېدو ډېرې پېښې رامنځته شوي او لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
آزادی رادیو لوونه ترو.
آزادی رادیو لوو ترو په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې خبريږي او د ماشام لوو د سهار ترو بجو پوری په همدې صفو آشنا رادیو نیولې شي. د جمعیت اسلامي ګوند انسجام شورا وایي د عطا محمد نور عبدالرشید دوستم او حاجی محمد محقق ترمنځ د رامنځته کېدونکو احتمالي ائتلاف په اړه له دوی سره سلا مشوره نه ده شوې. د دغې شورا د رهبری یو غړي محمد صابر صادقي ازادي راډیو ته په خبرو کې پر دغه رامنځته کېدونکو ائتلاف انتقاد وکړ. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وی حکومت خپل سنز لري خو پر زده د ائتلاف را منځ کول به د هیڅ چا په ګټه نه وي. دغه شورا د مشرتابه وغړي محمد صابر صادقي د پنځشنبه پورځ ازادي رادیو ته ویل د عطا محمد نور عبد الرشید دوستم او حاجی محمد محقق ترمنځ د رامنځ کیدونکو احتمالي ائتلاف په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې. د ښاغلي صادقي په خبره کې دغه احتمالي ائتلاف رامنځ ته هم شي نو ډیر عمر به ونه لري.
بالکل زدا داد ورکور شروع چه پدی پدی اطلاف کے چکر وہ مذاکرات روان دی پدی کے نام کر سلام مشورہ شوئی دی اور زمین اچھا نظر گختی دی چاہے آر چاہ دا اطلاف کئی چا سرا کئی پکم زر کی کئی نمون کر سلام مشورہ کرے دے نه دا ائتلافونه به دوام وکړي.
د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال او د ملي غورځنګ د ګوند مشر عبدالرشید دوستم، بلخ د والی او د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا د غړي عطا محمد نور او د اجرایي ریاست د دویم مرستیال او وحدت اسلامي ګوند د مشر حاجي محمد محقق ترمنځ د ائتلاف په اړه راپورونه خپره شوې دي. تیر ورځ د عطا محمد نور ویان منیر فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ائتلاف د رامنځته کېدو خبره تایید کړه، خو دای ویلی و چې دغه ائتلاف د حکومت پر ضد نه بلکې په نظام کې د اصلاحاتو په هدف رامنځته کیږي. د حاجي محمد محقق دفتر به تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې په تیره کې هم عطا محمد نور، حاجي محمد محقق او عبدالرشید دوستم په خپلو کې له بلخ څخه د طالبانو د وستلو په اړه یو ائتلاف جوړ کړی و. له دې ټولو سره سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا وایي چې مستکیدونکو احتمالي ائتلاف نشي کولای نظام کمزورې کړي، خو دا چې په خپل د حکومت برحاله مامورین د حکومت پر ضد ائتلاف وکړي دا مسله د اندېښنې وړ ده. د یادګون یو ویان حمید عزیزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
په اوسنۍ شرایط کې هم د ائتلاف دولت ته مشکلات نشي جوړوي، خو د تاسف ځای ده چې دا اشخاص خپل په حکومت کې لوړ پوړي چارواکي دي او فقط یو وظیفه وایسي دولت کمزوری کی او نظام په افغانستان کې کمزوری کی چې دا د هیڅ چا په ګټه نه ده.
د ارګمانی بیا ټینګار کوي چې د افغانستان روان وضعیت ته په کتو لازم ده چې ټول خواوې د دغه هیواد د ګډ دښمن پر وړاندې د مبارزې لپاره سره لاس یو کړي. د افغان ولسمشر د وین مرسیال نجیب آزاد
اوس وخت راځي چې موږ ټول سیاسي اهداف، سیاسي اشخاص، یو سیاسي اجماع د هماهنګي په رامنځته کولو سره د یو مشترک دښمن چې هغه د ټول افغان ملت دښمن دی وو په وړاندې یو واحد دریځ ولرو، وو په وړاندې وجنګېږو. نه دا چې افغان حکومت یا افغان نظام په وړاندې ائتلافونه جوړ شي.
که څه هم ښاغلی آزاد په دې اړه څه ویل له وخته وړاندې بولي چې دغه احتمالي ائتلاف به د حکومت پر ضد وي او کنه، خو دا چې درې وړه عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم او محمد محقق له ولسمشر څخه ناراضه دي، نو د دې امکان نه ښایي چې د دوی ائتلاف په د حکومت پر ضد نه وي.
پولویریز نورستان کې به د هغو څوارلس ښوونځیو د ودانیو د جوړولو چارې بیا پیل شي چې نږدې لس کاله وړاندې کار پرې پیل شوی، خو د اداري فساد له امله یې کارونه ځنډول شوي وو. روح الله انوري له سیمې راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل لس کاله وړاندې د لویدیز نورستان په نورګرام، منډول او دواب ولسوالیو کې د څوارلس ښوونځیو د پاره د ودانیو چارې پیل شوې. د لږ وخت وروسته د یادو ښوونځیو د آبادۍ چارې په چارواکو کې د شته فساد له امله په ټپه ودرېدلې.
د نورستان په غربي ولسوالیو کې دغه څوارلس باب مکتب وو چې په دغه مکتبونو باندې تقریبا دیارلس سوه شپږتیا او پنځتیام په وخت کې کارونه شروع شوي، او د وخت د مسؤلینو د نه پاملرنې او بعضې د فساد مسایلو باندې دغه مکاتب بیا سرته نه و رسېدلي چې دا یو جنجالي موضوع وه. انشاءالله مونږ کوشش کوو چې څه کالي د دغه مکاتبو پاتې کارونه تکمیل کړو.
هغه وایي اوس د پوهنې وزارت مسؤلینو سره د دغو څوارلسو ښوونځیو د ودانیو چارو د بیا پیل کولو پاره موافقه ته رسیدلې ده.
د وزارت معرف سره خبرې روانې دي چې بودیجه ورته تدارک کی. ان شاء الله دغه مکاتب چې سوال اس بس باب مکاتب د نورستان په غربي او لسوالیو کې نورګرام، دواب او منډول کې، ان شاء الله پاره باندې کار شروع شي. دا حکومت له خوا نه ورکړ شو او د څو چې د ساحي شوراګانو په نوم باندې قرارداد شو. ان شاء الله دا څوارلس لس مکاتب ډېر لوی لاس ته راوړم، ځکه د دې باندې بعضو باندې لس فیصد، بعضو باندې پنځلس فیصد اغه زیات کار شوی دی، هغه باندې شل فیصد کار شوی دی. نو دا پوره کوو.
والی وای په ټولو هغو پروژو به بیا کار پیل کړي چې د کومو کارونه د امنیت د نشتوالي او یا هم د نورو لاملونو په وجه په نمایي کې پاتې دي.
مونږ ټول هغه تعمیرات چې یا پخوا د مسؤلینو بې توجهۍ له امله او یا هم د دې له امله چې خارجیانو دلته پیاټیګانو کارونه کول او هغوی وتل بعضې کارونه نیمایي پرېښو، دا هغو پروژو ټولو لیستونه مرکز ته لېږلي دي او انشاءالله کوشش کوو چې نیمه پاتې پروژې ټول کړي.
هغه وایي داسې ډېرې پروژې شته چې په نوم یې د یو شمېر حکومتي مسؤلینو په خوښه د شرکتونو مالکانو په میلیونونو افغانۍ د مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندویانو راویستلي پیسې په خپلو منځو کې ویشل شوي او د پروژو کارونه په نمایي کې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. لیاقت حنفی د کونړ ولایت د مرنګ ولسوالۍ څخه پټم استیم. زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې دغه مخابراتي شرکتونو ایم ټی این او روشن د ټولو شرکتونو مصارف بي سي زیات دي، چې دغه مصرفونه د کنټرول کې نو ډېره برخه دي.
زه د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د دراوت په ولسوالۍ کې یو روشن د 500 بجو څخه بیا تر 300 بجو پورې فعال دی. هغه هم اچا چې ساده کار نه کوي، لس ساده یا شل ساده کار کوي. نو موږ دغه شبکو ته هیله کوو چې دا خپل شبکې یا فعال کړي یا موږ دغه خلاص چې ټلیفونونه وغورځو. وسلام.
سلامونه ولایت له مرکز څخه یوه ستونزه د ټلیفوني مخابراتي شبکو په برخه کې ده چې مخابراتي شبکې دلته فعالیتونه ضعیف دي. یوازې د سلام او د افغان د سیم شبکه د 3G خدمات لري. د انټرنیټ له بده مرغه په مرکز کې هم درست ډول کار نه کوي. د افغان د سیم شبکه ډېرې زیاتې ستونزې لري، هم د اړیکو په برخه کې، نه یوازې دا چې د دې قیمتونه لوړ دي د انټرنیټ په برخه کې او د ټلیفوني مکالماتو یا اړیکو په برخه کې، بلکې د دې کیفیت په لحاظ فعالیتونه درست نه دي. هیله ده چې مسؤلین توجه ورته وکړي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. یادونه وکړم چې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د طالبانو د تبلیغاتو په اړه یو تفصیلي راپور اورېدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حبیب الرحمن افغان له هلمند لیکي چې ناټو پر پاکستان فشار راوړي او د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، ضرور افغانستان ته امنیت راځي. محمد قاسم څوک له هلمند لیکي چې امریکا او ناټو باید افغانستان ته د نورو سرتیرو د رالېږلو پر ځای د افغان کمانډو ځواکونو شمېر دوه برابر کړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي چې چارواکي دي د ښوونکو لپاره د بهرنیو بورسونو زمینه برابر کړي. شاهد لسابل لیکي د افغانستان د جګړې ستونزې د خبرو له لارې هوار شي او له اسلامي هیوادو د مرستې غوښتنه وشي. عبدالرحمن لیکلي دي که چېرته بهرني ځواکونه افغانستان ته راشي، نو هغوی به د افغانستان کمانډو ځواکونه وروزي، چې دا یو نیک اقدام دی. اوس هم د یوې اختراع په اړه. ګوګل عینکې څرنګه دي؟ له عصمت څاروانه تفصیل.
ګوګل کمپنۍ خپلې سمارټ یا ځیرکې ګوګل ګلاس عینکې چې په 2014 میلادي کال کې بازار ته راایستلې وې، د لومړي ځل لپاره اپډیټ کړې. په دې اپډیټ کې زیات بدلون نه دی راوستل شوی، خو د ګلاس ځینې کوچنۍ ستونزې یې ختمې کړې او د ګوګل د سپورټ ویب پاڼې پر اساس د اپډیټ له کبله په مجموع کې د ګوګل د سمارټ عینکو کار ښه شوی دی. ګوګل د بلوتوت له ټکنالوژۍ څخه په استفادې له دغو عینکو سره د کیبورډ او ماوس په شان وسایل یو ځای کړي دي. ګوګل ګلاس پکې یو بې شیشې عینکې دي او یوازې په یوه سترګه کارول کیږي. د ګوګل ترڅنګ د وو په نوم کمپنۍ هم سمارټ عینکې جوړې کړې دي. د ول عینکو هم د عادي چارو لپاره کار اخیستل کیږي او هم د کامرې. د عینکو په دې کامرې انسان هر څه چې وغواړي هغه ثبتولی شي. د دغو عینکو حافظه یا میموري 2.5 گیگا بایټ ده. قوي لنز لري چې د 1080 اچ ډي تصویرونه اخیستلی شي. د دې عینکو لویه ښیګڼه دا ده چې د فلم اخیستو په وخت مو لاسونه د نورو کارونو لپاره آزاد پریږدي. د تصویري راپورونو، خبري غونډو او پر لاره د فلم اخیستو لپاره غوره کمره ده. له آیفون موبایل سره هم کنیکټ یا وصل کولی شي او د خپل موبایل له لارې کنټرولولی شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري او د دې ترڅنګ که چیرته تاسو انټرنیټ ته شئ ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د لنډو خبرونو وخت را ورسید. له صفی الله سانګزي څخه اور.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې ژمنه وکړه چې د افغان جګړې لپاره به زرګونه نور سرتیري ولېږي. دوی د سرتیرو دقیق شمیر ونه خود خو اټکل کیږي چې شاوخوا 3000 سرتیري به د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته واستوي. د کندوز په قلعزار ولسوالۍ کې سلګونه کسانو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی او له مرکزي حکومت خپل ملاتړ اعلان کړی دی. خلکو وروسته له هغه په قلعزار کې پاڅون وکړ چې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د دولت پلویو پاڅون کوونکو په پوستو حمله وکړه. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په اوبه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون 3 تنه وژل شوي او 2 نورې ژوبل دي. دوی د افغان پوځیانو په پوستې د حمله پر مهال وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه کوي خو امنیت شورا یې په وړاندې اقدام نه کوي. نیکی هیلی وویل ایران ته باید وویل شي چې موږ د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو د دوی ناوړه سرغړونې نشو زغملی. او د امریکا د هوایی ایالت ادارې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغې اجرایي فرمان په وړاندې په محکمه کې یوه نوې ستونزه راپورته کړه چې د یو شمیر هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د سفر په برخه کې محدودیتونه لګولي دي.
مخکې تر دې چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش د تبلیغاتو په اړه یو تفصیلي راپور خپور کړو، په منځني ختیځ کې به د داعش د تبلیغاتو مسلې ته راشو. د اسلامي دولت ډلې په منځني ختیځ او له هغې سیمې بهر د خپل حضور د دوام لپاره خپل تکتیکونه بدل کړي دي. دا تکتیکونه داسې مهال بدل شوي دي چې دغې ډلې په سوریا او عراق کې ډېرې هغه سیمې له لاسه ورکړي دي چې له 2014 میلادي کال راهیسې لاندې کړي وو. یو شمیر څېړونکي وایي داعش ډله د خپلې ماتې د توجیه او د پلویانو د هڅو لپاره اوس تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې له تبلیغاتو کار اخلي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
درې کاله وروسته له هغې چې اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې په خپل سر اسلامي خلافت اعلان کړ، دغې ډلې اوس په منځني ختیځ او نورو سیمو کې د پاتې کېدو په هدف خپل تکتیکونه بدل کړي دي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه له اسلامي دولت ډلې څخه د رقې ښار د نیولو په لور د پرمختګ په حال کې دي. بلخوا په عراق کې یوازې 2 کیلومتره سیمه پاتې ده چې د عراق دوهم لوی ښار موسل له دغې ډلې ونیول سي. له دې سره له اسلامي دولت ډلې څخه د عمده سیمو د نیولو خوشبیني خبرداری هم لري، هغه دا چې دا به د دې ډلې د ختمېدو په معنا نه وي. د عراق د پوځي او پخواني افسر صفا العبیدی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې داعش اوس خپل وروستي ساباسي خودوی په بغداد او د عراق په نورو سیمو کې پټ مرکزونه لري چې د ایجابوي احتیاط ته باید دوام ورکړل سي. نو موري یو شمیر بریدونو ته په اشاره ویلي چې د اسلامي دولت ډله په خپل تبلیغاتي وسیله هڅه کوي چې د پام وړ وګرځي او له نور پلویان ځان ته جذب کړي. عبیر سادی په جرمنی کې د دارتموند پوهنتون یو غړی ده او د افراطی جهادي ډلو او رسنیو چارې څېړي. دا وایي له داعش وسلوالو څخه د سیمو نیول د دې ډلې د اوسني جوړښت پای دی، خو هغوی به له منځه ولاړ نه سي. د سیمو نیول یو اساس و چې له مخې یې دا ډله تاسیس سوه. هغوی کابینه درلوده، والیان او سلاکاران یې درلوده، خو د خپل فعالیت د دوام لپاره تمه ده اوس له دې پالیسۍ څخه راووزي. د دې ډلې د ستراتیژۍ بدلېدل دوی معناوې لرلی سي، یا به له سوریې او عراق څخه بهر خپل تشکیلات پراخوي او یا به هم دا مني چې یو بې کوره دولت دی. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دغې ډلې له اوږدې مودې راهیسې لومړنی انتخاب تعقیب کړی دی. د دې ډلې د خراسان څانګه چې پاکستان او افغانستان پکې شامل دي، د 2015 کال په جنوري کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې رامنځته شوه. په فلیپین کې د داعش پلوه یاغیانو په وروستیو میاشتو کې یو شمېر بریدونه وکړه. تر هغه د مخه دوی د منځني ختیځ په هیوادونو لکه مصر او لیبیا کې خپل فعالیت پیل کړ. د دوهم انتخاب لپاره چې باید د سیمو لاندې کولو فکر پریږدي او پر ځای انتقامي بریدونه پیل کړي. د سعودي په خبره دوی ټولنیزو رسنیو خپل فعالیت ډیر کړی، څو پلویان مخصوصا ځوانان ځان ته جذب کړي. پا په همدې حال کې دغې ډلې د ناکامیو د زغملو لپاره د خپلو پلویانو لپاره د خبرو لحن بدل کړی دی. په اګست میاشت کې په خپلې النبا مجلې کې اسلامي دولت ډلې پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې خپلو بریاوو او ماتو ته د ښه او بد ترمنځ جګړې په پراخ انداز کې وګوري او دا په یاد ولري چې د خدای د دښمنانو سره د مبارزې د دوام عزم رښتونې بریا ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تر اختر مخکې د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایي دهلیز پرانیستل شو چې په دې سره د افغانستان محصولات هندوستان او د هغه هیواد توکي افغانستان ته وارد شي. وړاندې د حقیقت څه دی په پروګرام کې په دې اړه اکرام الله اکرام له یو مسول سره د سوداګرۍ صنایع خونې لمرستي علي البته احمد توفیق داوري سره شخېدلې ده. په دې اړه وړاندې اورېدلې شي خو اوس پراشو د طالبانو او نورو ډلو تبلیغاتو ته په افغانستان کې وسلوالو ډلو نه یوازې خپل ترهګر بریدونه زیات کړي دي بلکې د ځوانانو سخت دریسه کولو او د خپلو فعالیتونو پروپاګند ته هم پام زیات کړی دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا خبر شوی نړیوال تروریزم د جدول مخې افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له تروریزم څخه اغیزمنېدونکی دوهم هیواد دی. تروریستي ډلې څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي او د دې لپاره له کومو لارو چارو کار اخلي په دې اړه ملالۍ بشیر دغه تحقیقاتي راپور چمتو کړی.
طالبانو په افغانستان کې له 1999 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې د خپل رژیم پر مهال پر هر ډول عکسونو خپرېدو، تلویزیون او انټرنیټ بندیز لګولی و. دا هر څه یې غیر اسلامي بلل، خو وروسته له هغه چې رژیم یې سقوط وکړ اوس دا ټولې لارې د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. طالبانو د ویبپاڼو پر ټولنیزو رسنیو د اکاونټونو او پیغام رسوونکو لارو چارو تر کارولو وروسته اوس په انډراید تلیفوني سیستم کې یو اپ هم جوړ کړی دی. په دې اپ کې ورځني خبرونه، مقالې، ترانې او ویډیوګانې خپرېږي. د امریکا د خپرونو بورډ د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د کلیو نږدې 80% خلک د معلوماتو لپاره راډیو اوري. طالبانو له همدې کبله د انټرنیټ کارولو ترڅنګ په ژغیز او چاپي ډول لکه مجلو او شبنامو هم خپل تبلیغ او تهدیدونو ته دوام ورکړی دی. دوی د موبایل ټلیفونو او کیسټونو له لارې خپل ژغیز او ویډیوي تبلیغات تر خلکو رسوي او په ډیری مواردو کې خلکو ته تهدید کوي او هغوی تر فشار لاندې کوي. په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې کلتوري آتشې مجید قرار چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پر فعالیت نظر ساتي وایي
که په ټوله کې ووایو د دوی دغه کار چې دی هغه په شخصي ابتکار باندې بنا دی. که دوی چې مثلا یو محلي سړی وپېژني چې دغه پلانای مثلا زموږ د سیمې یو اربکی دی، دوی پېژني چې دا پلانای پلاني زوی د پلاني ځای کې کار کوي، هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي، بیا هغه ته پیغام پرېږدي، د ته مسیج پرېږدي، بیا دته وایي ته راسه تسلیم سه، ته راسه له موږ سره همکاري وکړه.
د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره طالبانو د انټرنیټ څخه استفاده هم زیاته کړې ده. دوی په 5 ژبو انګلیسي، پښتو، دری، اردو او عربي ویب پاڼې لري. د کرایسس ګروپ څېړونکو ادارې د یو راپور له مخې طالبان د عربي ژبې برخې ته ځکه زیات پام کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو او احتمالي مالي مرسته کوونکو توجه جلب کړي. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکو حکمت الله اعظمی وایي سختدریزي ډلې د خلکو پر احساساتو راپارولو او د هغو د مغزو پر پریولو ډیر تمرکز کوي. دی وایي طالبان د فزیکي او ټولنیزو رسنیو له طریقه خلک سختدریزي ته هڅوي.
طالبان خپل اشخاص مساجدو کې او خلک راټول کې هغه ته تبلیغ وکړي. دا په هغه منطقو کې دي د افغان دولت کنټرول ته تللي دي، نو طالبان د دې په استفادې خپل اشخاص تبلیغیان استوي خلک را جلب کړي. دوهم سوشل میډیا ده، په هغه وخت کې یا د هغه لپاره استفاده کوي کوم چې یا خپل پیغام خلکو ته ورسوي او یا هم نور احتمالي خلک ورسره یوځای شي. هغه عموما د شاریاتو د پاره دي چې هلته طالبان نسي کولای مستقیما د خلکو سره مخامخ وګوري.
طالبانو د خپل حکومت پر مهال یوازې یوه راډیو او دوی ورځپاڼې درلودې، خو اوس د دوو رسمي ویاندویانو ترڅنګ د مطبوعاتو د سم انسجام لپاره د فرهنګي او نشراتو کمیسیون جوړ کړی دی چې اعلان یې د دوی پر رسمي ویبپاڼه هم شته. شاغلی اعظمی وایي چې طالبانو د 2011 کال په ایجنډا کې د رسنیو کارولو ته زیاته پاملرنه شامل کړه. دی وایي طالبان د رسنیو په برخه کې ځانګړې بودیجه لري او تمرکز یې نه یوازې خلکو ته د طالبانو د جنګي لاسته راوړنو پر ښودلو دی، بلکې د خلکو په زړونو کې ځان ته پر ځای موندلو هم دی. طالبان پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر ګڼې پاڼې او اکاونټونه لري. کله چې دوی کومه نوې ویډیو یا اعلامیه خپره کړي، نو دا پاڼې او اکاونټونه یې په پوره هماهنګۍ سره په یو بل پسې خپروي. ښاغلی مجید قرار په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د انسجام تر شا د دلایلو په اړه وایي.
دوی اول ګروپونه لري، بیا د ګروپونو کې دوی مشوره کوي، بیا له هغه وروسته راوځي د باندې خپل تبلیغات کوي. نو اکثره په ګروپ کې مسله دوی فیصله کوي چې راځي په پلانی باندې حمله وکړي یا په پلانی ورسو. بیا دوی په مسارو اکاونټونو په مختلفو اکاونټونو باندې ځي په یو خاص هدف باندې اشاره چوي یا یو خاص کمپاین په مخ کې وړي. اکثر یې په یو ځای کې ناست وي، یعنی هغه اساسي ګروپ چې دی هغه په یو خاص ځای کې دفتري ناست وي، کمپیوټر نور دی ښي.
طالبان د موبایل ټلیفونو له لارې په پیغامونو کې خلکو ته ویډیوګانې لیږي. دوی همداراز پیغام لرونکي اپلیکیشنونه لکه واتس اپ، ټلګرام او وایبر هم کاروي. اکثره له دې لارو د خپلو تبلیغاتو بریدونو ځکو د نیولو او روزنې غږیز او انځوریز پیغامونه لیږي. څېړونکی حکمت الله اعظمي چې داسې ویډیوګانې او پیغامونه یې لیدلي دي وایي
کنسرتونه حتی دوی خپلو دغه ته ښیي چې دا کنسرتونه وګوري، ښځو کنسرتونه ورته ښیي چې داسې هلته یو یا ځینو محفلونو ویډیو چې حتی ځینو دا د افغانستان ښیي نه خلک څن چې مغزي ششتشور کوي نو بیا نه پوهېږي د کوم ځای دی دوی څخه استفاده کوي.
طالبانو تر تېر کال پورې په خپلو خپرونو کې د بهرنیو ځواکونو مسأله ډېره راپورته کوله او خپل تبلیغات یې پر دوی متمرکز کړي وو. خو کله چې مخکینی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ایستل پیل کړل، د طالبانو تبلیغاتي تاکتیکونه هم بدل شول. ښاغلی قرار وایي طالبانو د عمومي خبرو پر ځای پر جزئیاتو تمرکز زیات کړ. دی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دوی وپوهېدل چې دا خبره دومره زور نه اخلي، نو هغه وخت دوی پر اخلاقي موضوعاتو تمرکز وکړ.
دوی تمرکز تر امریکایي تر هر چا زیات په محلي پولیسو او محلي اشخاصو باندې وو، ځکه دوی غوی د موثریت نم ډارېدل. نو دغه جرمي اړخ یې ډېر زیات راواخیست، هغه یې لپاره چې د نظام چیره مجرمانه کړي، ځکه دوی خپل جنګ ته باید مشروعیت ورکړی وای. هغه مشروعیت چې د بهرنیانو په وجود کې وو هغه لږ کمزورې شوی، نو دوی دغه بل اړخ ته توجه وکړه چې جرمي مسایل یې ډېر زیات مطرح کړو.
طالبانو په 2011 کال کې د خپلې ویبپاڼې د مدیر عبدالستار میوندی مرکه خپره کړې وه. نوموړي ویلي وو چې اوسنۍ جګړې له مطبوعاتو پرته نسي ګټل کېدای. د هغه په وینا په جګړه کې بریا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې زړونه او فکرونه وګټل سي. طالبان د دې کار لپاره ټولنیز مطبوعات په پراخ ډول کاروي، خو ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر هغه اکاونټونه بندوي چې خلک تشدد ته هڅوي. طالبان له همدې بیرې ډېر اکاونټونه لري چې یو بند سینو بل فعال ساتي. ټویټر او فیسبوک له خلکو غواړي چې د ترهګرو زیانمنونکي اکاونټونه ورته راپور کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي کارپو آصف حبیبي وایي په دې اړه افغان حکومت هم باید لاس په کار سي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونو ته د رسمي غوښتنلیک په لیږلو سره د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي غوښتنه وکړي.
باید ځینې قوانین په هیوادونو کې موجود وي، تر څو د هغو قوانینو په رڼا کې ټکنالوژي له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ډېر وي. د هر هېواد مقننه قوه او اجرایه قوه باید یو سیاسي اجماع ولري. د ټکنالوژي کارکوونکي پرې نه ځي چې منفي موضوعاتو باندې ډېر تر خپل پوښښ لاندې ونیسي، او تر څنګ دې چې رسنیو او مدني ټولنو ته هم قناعت ورکړي چې د ټکنالوژي منفي کارول په دې معنی نه دي چې د دوی رسنۍ یا بیا هم د ټولنیزې شبکې د سانسور شي. او بل اړخ خپل ولس ته، کله چې موږ په یو هېواد کې ژوند کوو، د هغه هېواد ملي ګټو ته باید ژمن هم اوسو.
د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د دوی اکثره غړي یوازې د مدرسو فارغین دي او په عصري ټکنالوژي ډېر نه پوهېږي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي دغې ډلې یو منظم مطبوعاتي تبلیغ پر مخ روان کړی دی. افغان چارواکي وایي د دې علت د طالبانو سره د بهرنیو استخباراتو مرسته ده. پر افغان حکومت نیوکه کېږي چې د دوی د عامه اړیکو ستراتیژي هم ډېره کمزورې ده. په دې اړه مو د حکومت د رسنیو له رئیس سره د خبرو هڅې وکړې، خو ونه توانېدو چې د حکومت د عامه اړیکو د ستراتیژي او د سختریتو د پروپاګند د مخنیوي لپاره د حکومت د پلان په اړه ورسره خبرې وکړو. خو د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر وایي
کاملا موږ په دې اکله باندې ډیر کار کړی دی. دوی ډیر اکاونټونه د زمونږ د مخابراتو د وزارت لخوا بند شوي دي. زمونږ د امنیت عمومي ریاست هم په دې اکله باندې کار کوي، کوم اکاونټونه چې پیدا کړي هغه بندوي. دوی اکاونټونه ډېر هدا پر بند شوي دي او په دې باندې موږ کارم کوو.
په افغانستان کې د بیوروکراسي له کبله د حکومت مطبوعات هغومره اغیزمن نه ګڼل کیږي. افغان چارواکي د بیوروکراسي او سیاسي ملحوظاتو له کبله آن اعلامیې ژر نه خپروي. همداراز که یوه پیښه وسي نو امنیتي ځواکونه د قانوني محدودیتونو له کبله نسي کولای چې د جګړې له سیمې عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي، خو طالبان داسې کوم محدودیت نه لري. همدا لامل دی چې طالبان خلکو ته ژر رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې لږ تر لږه پر انټرنیټ د طالبانو د تبلیغ مخه ونیسي. د دې وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات وایي چې په دې اړه د جدي ګامونو اخیستلو پلان لري. هغه زیاتوي د دې لپاره یو نوی قانون هم جوړ کړی دی.
ټول ارګانونه په دې همغږي شول چې د راتلونکو اونۍ دوو کې به ټولې هغه سایټونه چې د افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او سایټونه تاسو په افغانستان کې ټول بند شي. قانون د کوډ جزا په مطابق سره هر هغه څوک چې په مثلا د انټرنیټ د لارې د ویب سایټونو د لارې تبلیغات کوي دولت په خلاف یا شخصیت وژنه کوي ټول دوی ټولو سزا په توس معلومه ده. نو مخکې د کوم قانون په حساب سره سزا نه شوه ورکول کېدی او اوس ورکول کېږي.
نوموړی په داسې حال کې د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي خبره کوي چې دغه وسله والې ډلې پر خپله وبپاڼه تیره میاشت لیکلي چې سږ کال یې اووه اویا ویډیوګانې، لسګونو ژغیز پیغامونه او په سلګونو لیکنې خپرې کړي دي.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیز پرانستل شو چې په دې سره د افغانستان محصولات هندوستان او د هغه هیواد توکي افغانستان ته راوارېدېږي. دا چې دا پروسه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره څومره مهم او ګټوره ده، د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې پرې خبرې کوو. د نن په خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال احمد توفیق داوري له ځانه سره لرو. داوري صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پیل له دې نه کو، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیز پرانستل شو، ستاسو په نظر دا کار د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره څومره ګټور دی؟
تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، وګورئ، افغانستان بنا پر هغه جغرافیوي موقعیت سره چې لري، موږ آزاد اوبو ته متاسفانه لار نه لرو. هغه د خپل د موقعیت په اساس، ولې د نړیوالو کنوانسیونونو د بعضې پروسیجرونو په اساس، افغانستان او نور د افغانستان ته ورته هیوادونه چې دوی آزاد اوبو ته لاسرسی نه لري، د هغوی حقوق او استفاده له دغه بندرونو او د نورو هیوادونو له ملکونو نه، دا په ټولو هغه تفاهم نامو او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې دا تسجیل دي او واضح دي. متاسفانه زموږ تجارت کا، واردات دي که صادرات دي، له ډېره وخته را په دې خوا همیشه دا د ننګونو سره مخامخ دي، په خاص ډول د پاکستان په قلمرو کې او کله کله د ایران د اسلامي جمهوریت په قلمرو کې. نو زه تاسو ته ویلی شم چې په دغه سیاسي موقعیت کې چې افغانستان دی، او متاسفانه چې مونږ تر اوسه تر دې حد نه یو چې حد اقل مونږ یو څلویښت فیصد په خپلو توکو باندې متکی اوسو، یعنی مونږ ډیر په وارداتو متکی یاستو، په ډیرو سکتورونو کې، په ډیرو بخشونو کې، افغانستان ته لازمه ده چې له هر بدیل لارې نه، هر لارې نه باید مونږ استفاده وکړو، ځکه چې مونږ یو دا چې مونږ په بهرنیو توکو ډیر متکی یاستو، او بل دا چې مونږ وکولای شو هغه زمونږ یو څه نه څه زراعتي او داخلي تولیدات چې دي، محصولات چې دي، دا نړیوالو بازارونو ته له بدیلو لارو نه ورسو. الحمدلله، خو تر ډیره حده دغه هوایی دالیز چې نن سبا د افغانستان او هند ترمنځ دغه دالیز جوړ شوی دی، او تقریبا تاسو شاهد یاستئ د دې چې زمونږ مالونه نور چالان دي، هغه د هندوستان ته ځي، په دې کې هغه د زمنګه تقریبا طبي نباتات چې په کې دا انګ چورته وي مونږ او تاسې هغه وا چې هغه د لدیلارې هندستان ته هغه د ولاړه دغه شروع شو د هغه صادرات دي شروع شو د وچ میوه ورسره شروع دي ان شاء الله په خیر. نو دا د افغانستان ډیر په ګټه دی او مونږ کولای شو چې هندستان ته خلاص رسای په ډیر کم وخت کې په یو کمه هزینه یا په کمو مصارف باندې هندستان ته لاسرسی پیدا کړو. نو دا ډیر ښه یو زیری دی او ښه یو چانس دی چې مونږ وکولی شو د یوې خوانه هغه خپلو داخلي توکو ته دلته وده ورکړو، ځکه چې هر څومره چې تاسو مارکیټ پیدا کوئ خپلو تولیداتو ته، که د کرنې په برخه کې، که د سوداګرۍ په برخه کې، که د تولید په برخه کې، نو هر څومره چې تاسو ورته مارکیټ پیدا کوئ دلته خلکو ته د کار ځای پیدا کیږي، اقتصادي وده لامل ګرځي.
د افغانستان نه چې صادرېږي دغې په اړه تاسو وویل چې تبن وچه میوه ده پکې، طبي بوټي دي پکې، لاغې خوانه څه شی راځي او څومره اړتیا لیدل کیږي ورته دلته په افغانستان کې؟
د اوس د پاره په اول قدم کې لکه چې ما ویلې د افغانستان نه خو زراعتي توکي دي، هغه زراعتي محصولات زمونږه لکه طبي بوټي دي او مثلا لکه وچه میوه، تازه میوه ده، غالۍ دي زمونږه، د لاسي صنایع دي زمونږه، دا ټول په دې کې شامل دي. له دې خوا بزي او لاغې خوانه په اول قدم کې هغه زمونږ ډېر د ضرورت وړ توکي چې په هغه کې طبي دوا ده، په هغه کې د البسه ده، په هغه کې د غرض یو شمیر خوراکي توکي دي چې د افغانستان د ضرورت وړ دي، هغه له لاغې خوانه راځي. چې د دې په انکشاف سره به بیا نور وارداتي مالونه زمونږ هم چې د امکاناتو په صورت کې چې انشاءالله امکانات هم شته دی، د هغې خوانه به هغه د هند نه کوم وارداتي توکي چې د ضرورت وړ دي هغه به هم یوه کیلو په 40 سنټه در حالی چې په آزاد بازار یا پخوا تر دې نه تر 80 سنټو تر 90 سنټو پورې د دې کرایه وه، ولې اوس دا یو ښه چانس برابر شوی دی.
د هوا د لارې نه د اموالو راکړه ورکړه، د سوداګریزه راکړه ورکړه، فکر نه کوئ چې شاید دا مسایل لنډمهاله وي په دې خاطر چې د مصارفو نه به څوک ونشي وتلی، دولت به بالاخره اوس چې قرارداد مثلا په د یو کلو په 40 سنټه دی، تاسو ته دا څومره ډاډ درکړل شوی چې په راتلونکي کې دا کرایه په همدې نرخ باندې پاتې کیږي، او که پاتې نه شي نو دا به لنډمهاله نه وي، دلته به په نرخونو باندې څومره به تاثیرات ولري؟
یو شی چې مونږ ورته خوشبینه یاستو او یو څه اطمینان د حکومت د خوانه راکړل شوی په اقتصادي عالي شورا کې چې دا تصمیم ونیول شو چې ټول سکتوري وزارتونه او د هیواد جمهور رئیس هغه په راس کې دی، دې ته یو فنډ مشخص شوی دی او دا به دولت دغه امکانات برابر کړي دي خصوصي سکتور ته. خو زمونږ ډاډ او اطمینان دا هم دی چې دغه شان اقدامات چې کیږي دا بیا په د هیواد نه بهر مثلا په هندستان کې هلته هم ډیر هوایی کارګو شرکتونه هغوی هم لري، څو شرکتونه دا په عین زمان کې یو رقابت هم رامنځته کوي، تشویقیږي هغه نور سکتورونه، هغه نور شرکتونه هوایی چې هغوی هم وکولی شي دغه امکانات ځان ته مساعد کړي چې په همدغه بیه باندې هم له دې خوانه مالونه یسي هم د هغې خوانه راشي. بر علاوه د دې چې آریانا سره اوس مونږ پروتوکول لرو، نو دا یو زمینه مساعدی دی ته چې یو رقابت رامنځته شي. که خدای ناخواسته کوم وخت په دې کې کوم سکتګي راځي، بیا هم هغه ایرلاینو ترمنځ د چې کله تاسو رقابت پیل که او مالونه مو په یو ریټ راغلو، بیا انشاءالله دا په لنډ مهال او په منځ مهال کې دا قیمتونه د کرایې بیرته نه لوړیږي، او دا پروسه انشاءالله چې د خنډ سره به نه مواجه کیږي.
هندوستان د افغانستان د مالونو دپاره ستاسو په نظر باندې څومره د اوبه کولو یو ښه مارکیټ دی؟ دې خوانه چې کوم شیان ځي هندوستان ته د هوا تلر نه څومره ښه مارکیټ کېدلی شي د افغاني تولیداتو لپاره؟
د افغاني تولیداتو د کیفیت ته په پام کې نیولو سره او هغه کوم نفوس چې په هندوستان کې دی نن سبا، دغه راز هغه کومه مسافه او هغه کوم ښه مناسبات چې د هندوستان هیواد سره دي او هغه د لارې مسافه چې وسنجوي، نو د افغاني ډیر فیصد تولیدات دا په هند کې جذب کیږي او هلته د مصرف امکانات شته دی ځکه چې والته نفوس ډیر دی بل هند مونږ او تاسو ته نږدې دی که چیرته بر علاوه د دې هوایي دهلیز نه که مونږ وکولی شو د پاکستان د قلمرو نه د واګې د لارې نه مونږ افغاني توکي د ځمکې له لارې نه هم پاکستان ته ورسو چې په اوس مهال کې د دې خوانه هم ډیرې ستونزې دي او د هغې خوانه چې زمونږ کوم ټرکونه بیرته راځي هغه صادراتي توکي چې زمونږ واګې ته رسوي د هغې خوانه پاکستان اجازه نه ورکوي چې مونږ سوداګر هغه هندي مالونه د پاکستان له قلمرو نه افغانستان ته راوړي. که چیرته دا ستونزه هم ورسره حل شي نو زه تاسو ته ویلم چې د افغانستان به حتی د هند ضرورت پوره نه شي کړی ځکه چې هلته نفوس دومره ډیر دی او کیفیت د مالونو دلته ښه دی که زمونږ تازه میوه ده هغه طبیعي ده که وچه میوه ده ډیر ښه سټنډرد لري د بستهبندي په برخه کې اوس یو څه امکانات الحمدلله دلته برابر شوي دي هغه بستهبندي هم یو مهم عامل دی د صادراتو په برخه کې چې هغه هم د قبول وړ دی ډیرو هیوادونو ته یعنی حتی اروپا ته زمونږ ستاسو وچه میوه او بعضې نور توکي ځي خوشبختانه چې یو ښه زمینه مساعد شوې ده نو د هند هیواد له هر لحاظه د افغاني تولیداتو د جذب امکانات په هندوستان کې ډیر دی هم په همسایه او د سیمو په هیوادونو کې خو په خاص ډول هندوستان هم علاقه مندي لري او هم د دغه تجارتي روابطو د پیاوړتیا او ټینګښت دغه علاقه مندي او نظر د دواړو ملکونو ترمنځ شته دی.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه سره دې چې پاکستان سره په هره برخه کې ستونزې موجودې دي خو اوس چې د هندوستان سره د هوا د لارې نه د سوداګریزو راکړو ورکړو لړۍ پیل شوې ده څومره بدیل کیدلی شي هغه د اړتیا وړ شیان چې موږ د پاکستان نه مخکې راواردول اوس څومره بدیل کیدلی شي چې موږ یې د هندوستان نه واردو؟
تاسو ته معلومه ده موږ د پاکستان د لارې نه یا پاکستان سره موږ دوه قسمه تجارت لرو یو هغه تجارتي توکي دي زمونږ چې د دریم یا څلورم هیواد نه د کراچي د بندر د لارې او د غرض د پاکستان د قلمرو نه راواردېږي یو هغه د افغانستان او پاکستان منځنۍ تجارت دی دا چې د کراچي په بندر کې ما چې وویل چې تقریبا 60% هلته کموالی راغی په وارداتو کې د کراچي له بندر له طریقه دغه کومې ستونزې چې وې کومې خنډونه چې و په همدې خاطر و چې موږ د نورو لارو نه د په استفادې سره د بدیل په عنوان موږ بر علاوه د دېنه دغه دا چې نورې لارې چابهار بندر دی که مثلا د لاجورد لاره ده چې مخکې ما یاده وکړله تجارتي دهلیز د هندوستان سره یو ډیر ښه بدیل په موقع بدیل او د افغانستان د تولیداتي توکو د صادراتو او د جذب د مارکیټ په توګه دا یو غټ اقدام دی او ښه یو برجسته بدیل ګڼل کېږي.
نو کوم ضمانت موجود دی دلته چې هندوستان به په راتلونکي کې هغه ډول کړنې نه کوي په تجارت کې لکه څنګه چې پاکستان زموږ له تجارانو سره وکړي دغه کوم ضمانت موجود دی؟
یو شی باید زه په ډاګه ووایم چې دغه چې موږ د نورو هیوادونو که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي د دوی د قلمرو نه چې کوم واردات موږ لرو که د پاکستان نه دي که د ایران نه دي او دغه راز که د هند سره اوس دغه هوایي دهلیز جوړ شوی دی هیڅ هیواد موږ ته دا تضمین متاسفانه نه دی راکړی چې موږ ته به ستونزې نه جوړوي در حال چې ما لکه مخکې چې وویلې چې هغه د نړیوالو کنونشنونو په اساس باندې موږ خپل حقوق لرو ترانزیتي حقوق د هر ملک تثبیت دی د خپل جغرافیایي موقعیت په اساس باندې مګر کله ناکله په د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې مزاحمت کیږي زموږ مالونه درول کیږي بعض وخت
د وروستۍ پوښتنې په توګه په یو شمېر ملکونو کې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې جوړې شوې دي پخوا هم جوړې شوې شاید په راتلونکي کې هم جوړې شي ضمانت هم نه دی موجود ولې طبعا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې نړیوال قوانین موجود دي ولې مراجعه نه کیږي نړیوالو ته چې هغوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي او دغه هیوادونه دا مجبور کړی شي چې لږ تر لږه د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې دا مسایل باید سیاسي نشي او په دې برخه کې هغه د سیاسي فشار په توګه ګټه وانه خیستل شي او یو تفاهم ته سره ورسي.
وګورئ افغانستان په تیر کې هم د ډیرو بین المللي یا نړیوالو سازمانونو اقتصادي سازمانونو غړیتوب لري لکه د سارک سازمان لکه د ایکو سازمان د غرض یو شمېر نور سازمانونه دي او په وروستیو کې چې افغانستان د نړیوال سوداګری سازمان سازمان غړی هم دی. نو شو افغانستان د عضویت یا غړیتوب تر لاسه کړ تیر کال. موږ په دغسې مواردو کې د خپل شکایتونه حتی من کړي دي. د سوداګرۍ او صنایع خونې حکومت ته شکایت کړی، دغه نړیوالو سازمانونو ته شکایت کړی، ولې متاسفانه دغه سیاسي ننګونې او چالشونه او کوم سیاسي ارتباطات او ستونزې چې په سیمه کې موجودې دي، حتی د دغه سازمانونو لکه د سارک او ایکو دوی نه دي توانېدلي چې دغه ستونزې حل کړي، په داسې حال کې چې هندوستان، افغانستان، پاکستان، بنګلادیش، بوتان لکه دا د سیمې هیوادونه چې دا د سارک د سازمان غړي دي، ولې تاسو دا ومنئ چې دغه سارک نړیوال سازمان په دې نه دی توانېدلی، ځکه دلته سیاسي مسایل ډېر ورته ارزښت په دې سیمه کې ورکول کېږي او پاکستان سره چې ډېرې ستونزې وي، زموږ پاکستان هغوی ته هم داسې یو اهمیت ورته نه دی ورکړی. کله چې درې یا څلور میاشتې مخکې دغه سرحدونه زموږ د پاکستان سره وتړل شو، موږ آن نړیوال تجارتي سازمان ته موږ خپل شکایت د افغانستان حکومت، د افغانستان خصوصي سکتور وکړو، ولې حکومت تر ډېره حده نرم برخورد کړی دی د مسایلو سره په تیر کې او اوس هم تر یو حده پورې هغه څنګه چې لازمه دی.
ډېره زیاته مننه کورو ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.